د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو خبردون کا السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو ٹی وی دے تازہ خبرونه دا واشنگتن ڈی سی نا فنی غبر یو گور نن دا گل رزو دا کال 2015 د نومبر د میاشتې نه منیتا دا دا وخت پاکستان کې شوې دي د مسقطن لس په افغانستان کې د نهنی میو دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې زنه هیڅ سحر
او ز نصر کاکړ
تاسو ته هر کله وایو ګرانو خبرونکو په دې خبری خبرونه کې سوزه پر د همیش پشان یو شمیر راپورونه مرکې لرو مهم سدي د کاکر سیب نورو
افغان صدر اشرف غنی احمدزی په افغانستان کې د داعش لخوا د شیعه مسلمانانو د سر کلم کولو غندنه کړې ده. پرون د داعش وسلوالو په زابل کې د وو شیعه مسلمانانو سرونه وهلي وو. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وکیلانو تنظیم او فاټا سیاسي ائتلاف په قبایلي سیمه کې د اصلاحاتو لپاره جوړه شوې حکومتي کمیټه رد کړې ده. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر ویلي کې په شام کې داسې ملګري پیدا کړي چې د داعش په ضد جګړه وکړي، نو دوی اماده دي چې هلته نور پوځونه هم ولیږي. دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه او مرکې را سره په دې خبرونه کې شامل دي چې وار په وار به تاسو ته اورو. له موږ سره اوسئ. ګلاو قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون تسترګي او غوږی استا د خبرونې پیل کول. افغانستان څخه چیرې چې چارواکي وایي تیر شپه نا وخت د افغانستان جنوبي ولایت زابل په خاکي افغان ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې د يرغمل کړل سو افغان وګړو چې و کسان وو د هغوی شیعه مسلمانانو د هغوی سرونه وهلي دي او پکې درې ښځې او څلور نارینه شامل وو. ځای چارواکي وایي د زابل ولایت په درې ولسوالیو کې د طالبانو د ملا اختر منصور او د ملا منصور د عدالله د ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او هم په عین حال کې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د شیعه مسلمانانو د سر وهنې د پیښې سخته غندنه کړې ده او وایي چې مسؤولین به ډیر زر ونیسي. په دې باب نور تفصیل په افغانستان کې د وایس اف امریکا آشنا رادیو له خبریال عزیز الله پوپل څخه زموږ همکاري کلسوم کاکړ پوښتلی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
هغه وطن هزاره مسافرین چې د کابل کندهار د لوی لارې له سر څخه د غزنی ولایت البته د غزنی ولایت له قرباء ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته پر لار و. د داعش ته جنګیالیو لخوا څخه یو میاشت مخکې دوی یرغمل شوي وو. دوی تر ډېر اشاراتو یرغمل کېدو وروسته پرون هغه مهال چې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه شوې ده او دغه راز د داعش جنګیالیو سره جنګ شوی دی. په دغه حالات کې دغه اووه تنه مسافرین چې درې ښځې او څلور نارینه پکې شامل دي دا وژل شوي او ځایي خلکو یې جسدونه د خاکافان ولسوالۍ څخه د زابل ویبلې ولسوالۍ ته و شاجي ولسوالۍ ته انتقال کړي او نن مازیګر څلور بجې د افغاني سری میاشتې له طرفه د دغه وژل شوو کسانو جسدونه د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې د هغوی کورنیو ته سپارل شوي.
شاه عزیز صاحب، تاسو موږ ته دا راوښوي چې په زابل کې د طالبانو ته دوو ډلو تر مابین څه کم جګړه روانه ده، دا اوس هم روانه ده که وروستنی حال تاسو موږ ته راکړئ؟
نن سهار چې وروستنی حال موږ واخلو تر اوسه پورې دلته په محل کې په سیمه کې ځایي خلکو مسؤل چې جنگ د نن سهار راهیسې درېدلې دي. د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې ملا محمد رسول په مشرۍ باندې د هغه مرستیال ملا منصور د عبدالله چې له تیرې یو کال راهیسې د زابل په شمالي ولسوالیو کې اوسېدي، ځایي خلک وایي چې د هغه تیرو دوو ورځو د جنگ څخه راوروسته هغه زابل ولایت پرېښی دي او یوې بلې سیمې ته تللی دي. دغه راز د داعش له جنګیالیو سره هم هغه جنگ چې په تیرو دوو ورځو کې وو هغه جنگ درېدلی دي. وروستي ارقام د تلفاتو دا ښیي چې تر اوو څلوېښتنو پورې افغاني وسلوال طالبان البته د دواړو ډلو هم د ملا اختر محمد منصور او هم د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې وسلوال طالبانو چې د یو بل پر ضد جنګ کاوه تر اوو څلوېښتو نفرو پورې دوی وژل شوي دي او تر پنځوسو نفرو پورې د داعش جنګیالي وژل شوي دي. دا خبره ما ته د زابل د ولایتي شورا سکرتر یا منشي اسدالله کاکړ وکړ چې هغه د زابل د دا شوفان ولسوالی اصلي اوسېدونکي دي او وایي چې محلي خلکو ځایي خلکو دوی ته هغه جسدونه چې لیدلی دي پر هغه بنیاد باندې دا شمیر وکړي.
د دې تشدد د طالبانو تر مابین سي کم جګړه روانه ده، حکومت ودی ته څه کتنه کوي؟
حکومتي مقامات صرف ارقام وایي، هغوی یوازې جنگ تاییدوي. د زابل شمالي ولسوالۍ خاکی افغان هغه له تیرو 12 کالو راهیسې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې د هلته حکومتي واک نشته. نو له بلې خوا څخه دغه ساحه غرنۍ ده، او په څنګ کې د چوپان ولسوالۍ هم یوازې مرکز د افغان قواوو په لاس کې دي. نو بنا ان هلته حکومتي واک ډېر کم دی، او حکومتي کسان صرف او صرف د دغه جنگ تایید کوي، او نو په دې رابطه باندې دوی وایي چې هلته زموږ حضور نشته. نو بنا ان افغان امنیتي قواوو هلته کوم عکس العمل نه دي ښوولی.
ډېره مننه و ډیوه ریډیو ته د وخت ورکولو ستاسو.
سلامت یې کلثوم خان.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګرانو خبرونکو، وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټی وی د تازه خبرونه د واشنگتن ډی سی نه پنی غوړې غوړې د خبری خبرونه لا دوام لري. خو ساس پام راګرځو یو ویډیو راپور ته. د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې تو تریخوالي د کومولو په لارو چارو غور د پاره په اسلام آباد کې د حکومتي مامورینو د مدني ټولنې کارکونکو د سیاستدانانو دوه ورځې غونډه نن د ګولیا دوشنبه په ورځ پرانیستې شوې ده. په غیر حکومتي کچه غونډه کې په اسلام آباد کې افغان سفیر جانن موسزی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د همکارۍ او روابطو د زیاتولو په ضرورت زور اچولې دي. د نور تفصیل اسلام آباد نه د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل رپورټ ته زموږ همکار صدا کچن وړاندې کوي.
په غیر حکومتي کچه دا خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې تاوتریخوالی او بې اعتمادي زیاته شوې ده. د بیان باونډریز د عنوان د لاندې د دوه ورځو د بحث مباحثې د پرانستلو په وخت په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسزی د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ او روابطو په زیاتولو زور واچولو.
وی بلیو دټ سیول سوسایټي، د سیول سوسایټي ان پاکستان، د سیول سوسایټي ان افغانستان کین بیکم.
جانان موسزی وای داغه دا یقین دی چې د افغانستان او پاکستان مدني ټولنې د دواړو هیوادونو تعلقات او همکارۍ په زیاتولو کې اهم کردار ادا کولی شي. خاغلی موسزی وویل افغان صدر اشرف غنی په واک کې د راتلو وروسته پاکستان سره تعلقات بهتر کولو لپاره اهم اقدامات کړي دي. افغان سفیر دا تاثر رد کړو چې ګنې صدر اشرف غنی پاکستان سره ملګرتیا زیاتولو د پاره غزول شوی لاس په شا کړی دی. جانان موسزی وایي دا د بدمرغۍ خبره ده چې دواړه هیوادونه هغه فیصلو او لفظونو ته عملی جامه ورکولو کې ناکامه شوي دي چې دواړه پرې مشترک نظر او اتفاق لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلاف یو مسله د وسلوالو د پولي پوری راپور تاګ را تاګ او د تشدد حملی هم دي. افغان مامورین وایي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو طالبانو سره د ملاتړ خپل تګلار اوس هم د لاسه نه د ورکړي. په جواب کې پاکستان وایي افغانستان پاکستان مخالف وسلوالو ته په خپل خاور پناه ورکړي ده چې هم د هلته نه په پاکستان کې د ترګری حمله تر سره کوي. د پاکستان د تجارت وزیر غلام دستگیر خان غونډه تول پاکستان به په لخواره د بل خلاف په حملو کې استعمالیدو ته ورنکړي. هغه امید څرګند کړو چې دواړه هیوادونه به ترګری خلاف جنگ کې موجود مشکلات لمنځه وړلو کې کامیاب شي.
دټ از آر ایم ټو سرماونت ان د کمینګ ډیز اند منث.
غلام دستگیر خان وای پر راتلونکو ورځو او میاشتو کې به د ترګری خلاف جنگ کې په مشکلاتو کابو موندلی شي. خو د پاکستان د یقین د تیر کال په مقابله کې وسیات مضبوط دي چې افغانستان سره به په شریکه امن او سوکالي ترلاسه کوي، او دواړه هیوادونه به هم په دغه عزم په وړاندې ځي. د افغانستان او پاکستان پر نازکو تعلقاتو کې ورسته د کړکیچ سبب د جولای په میاشت کې د افغان طالبانو مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر وو چې پکې ویل شوی ملا عمر په پاکستان کې دوه کاله وړاندې سا ورکړی ده. دغه خبر د پاکستان په کوربتوب کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د امن مذاکرات او عمل تالا ترغا کړو. کابل غنی چې پاکستان ورسره د ملا عمر د مرګ په پټولو درغلي کړې ده. د بیاند باونډریز په نوم په غیر حکومتي کچه کې دونکو خبرو تر کې برخه خستون کې تجزیه کار سنبل خان وای پاکستان ته نه ده پکار چې افغانستان لخوا د تنقید په جواب کې د مذاکراتو دروازه وتړي. سیمبل خان وای پاکستان ته پکار ده چې په دې خبره پوه شي چې د صدر اشرف غنی حکومت کابل کې د ځینې مخصوصو حقیقتونو د لاندې کار کوي او د هلته نه چې څه ویل کیږي او یا نه ویل کیږي پاکستان ته پرې حساسیت نه دی ښودل پکار او پکار ده چې افغانستان سره د خبرو اترو لړۍ جاری وساتي. سیمبل خان په افغان او په پاکستانی صحافیانو په مطبوعاتي ادارو غږ وکړو چې د یو بل خلاف استعمالیدونکي قهرجنه لهجه دی د لاسه ورکړي چې دا رنگ دواړه حکومتونه یو بل سره په مثبته مکالمه کې شکیل شي.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
موږ به خپلې حوصلې نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپلې
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه ګوري او اوري. اوس هم یو بل مرکه ولوري تاسو په امریکا ګرځو چې چین وړاندیز کړی دی کچېری طالبان او د افغانستان حکومت وغوړي نو دوی د جوړجاړي د خبرو اترو د لپاره قربتوب ته آماده دي او کولی سي همجي د خبرو دغه پړاو په چین کې وسی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي ویل دي چې د افغانستان په سیاسي منظرنامه کې طالبان یو مضبوط قوت دي. هم د باب د بی بی سی ریډیو خبریال او هم په پاکستان کې د نور ادارو سره کار کوونکی شاغلی طاهر خان صاحب څخه زموږ همکاري انیلا خالد د هغه څېړنه اخیسته ده او ردو ته تاسو پام راګرځو.
د ټول ما مهمه خبره خو په دغه انټرویو یا په مرکه کې دا و چې څرنګه د طالبانو د افغانستان او دغه د حکومت ترمنځ هغه د خبرو هغه پروسه یا هغه د کومه سلسله شروع شوه و هغه اوس نشته ولاړ ده درېدلې ده هغه څنګه یو وار بیا بحال شي. او هغه دا خبره هم کوله چې چین غواړي چې کوم پاکستان شروع کړی ده د جولای په میاشت کې هغه شروع شي. البته هغه دا خبر هم دی چې چین هم تیار دی. چین کې دا خبرې وږي. البته یو شرط دا وو چې د افغانستان په مسله کې څومره اړخونه دي که هغه ټول راضي وي نو بیا چین تیار دی چې هغه خپل ځای هم ورکړي دا داسې خبرو دپاره. او نو هغه دا خبره کوله چې ځکه افغانستان کې دوی امن غواړي چې په افغانستان کې امن بیا په چین کې هم د امن د هغې دپاره یو لار سموي. بل دا وي چې که هغه په افغانستان کې امن هم وي نو بیا د چین چې کوم اقتصادي پرمختګ غواړي په افغانستان کې په پاکستان کې په دې سیمه کې نو ځکه هغه غواړي چې په افغانستان کې تشدد نور نه وي او هلته د نور دغه رنګ خرابې نه وي. چې د چین زما په نظر باندې د اعتماد یو رشته د احترام یو رشته په پاکستان کې په افغانستان کې. او دا مهمه خبره هم ده کله موږ د افغان طالبانو سره د ټلیفون د لارې خبرې کوو نو د هغوی هم د چین په اړه باندې ډېر زیات یو ښه موقف او ښه دریځ دی. او د چین یو بله مهمه خبره دی د چین د استازي دام کړې وه چې د چین او د امریکا ترمنځ د افغانستان په مسله باندې یو ډېر ښه مفاهمت موجود دی. او هغه به په واب ور باندې کله چې د سولې د خبرې کولې نو هغه به ضرور دا خبره کوله چې امریکا هم دغه رنګ سوره غواړي امریکا هم غواړي دا مسله حل شي. بله مهمه خبره دا چې کله د جولای د خبرو دویم پړاو کېده نو هغه وخت کې د چین او د امریکې استازي هغه دویمې غونډې له هم راغلي وو. او که دغه مفاهمه زما په نظر موجود وي نو بیا کېدی شي ډېر امیدونه او هیلې به وي چې په افغانستان کې د سولې دا پروسه سبا خون شروع کی دیشی.
طاهر خان صاحب، طالبان خپل هم تقسیم شوی دی او پمنس کی جګړه روانه ده، او د پاکستان د خارجه چارو وزیر سرتاج عزیز هم ویلی دی چې دا وخت پاکستان لپاره د څه قسمه کردار لوبولو لپاره ټیک نه دی. تاسو څه ګڼئ چې داسې وخت کې طالبانو سره خبرې کول بس ګټه ترلاسه کی؟
دا وخت د طالبانو د سولې خبرو ته توجه ډیره نشته، ځکه چې خپلمنځي اختلافات په مکمله توګه حل شوي نه دي. دا غي اورنه توجه دې څنګه او دویما د طالبانو چې بیا کومه ترانزیشن ورته وي یا نور مشرانو ټاکنه ورته وي، نو دا پروسه لا روانه ده. نو زما خیال چې دا غي توجه اول اوس دې کار ته ده. او دغه خدا ډېره مهمه خبره بل تاسو ته کومه چې کله د جولای خبرې شروع شوې نو هغې ته استازي را لېږلې شوي وو، نو هغه ملا اختر منصور چې هغه وخت کې دا په ځای ناست و، دا قایم مقام مشر و، هغه را لېږلې وو. دغه خبرو ته د طالبانو د شورا د هغې اجازه وه. نو که داسې وي نو بیا امکان خوشته چې دا پروسه شروع شي. البته دا وخت کې مشکله ښکاري. سرتاج عزیز تاسو خبره وکړه، دغې خبره ځکه زما په نظر باندې کې وزن شته چې افغان حکومت دا وخت د پاکستان په خپله باندې اشرف غني ولسمشر د افغانستان صدر د افغانستان په خپله باندې دا ویلي چې نور به د پاکستان نه د خبرو په دې معامله کې مدد نه غواړي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب موږ له د وخت را کولو.
ګرانو خبرونکو، وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټی وی د تاسو خبرونه د واشنگتن ډی سی نه پنی غوړې ګوري. تاسو په امره ګرځو یو بل راپور ته. 13 ورځې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د دایمي اصلاحاتو لپاره د لوړې کچې یو کمیټې جوړولو اعلان کړو چې د فاټا پارلمان غړو سره په د قبایلی سیمو د آینده په حق خبرې اترې کوي. خو ولې ځینې د فاټا قبایلو د دې خبرې هرکلی وکړو؟ ولې بل طرف د فاټا د وکیلانو فورم او د فاټا سیاسي اتحاد د وزیر اعظم جوړه کمیټې رد کړې ده، او دی وای چې په دغه کمیټه کې قبایلو ته هیڅ قسمه نمائندګي نه ده ورکړې شوې. نور تفصیل څه دی د ارشد محمد په دې راپور کې اورو.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه، پاټا لایرز فورم او عوامي نېشنل ګوند د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا جوړی شوی پاټا اصلاحاتي کمیټې مسترد کړي. دوی وایي چې اصلاحاتي کمیټې کې یو قبایل هم نشته، نو بیا څنګه ممکن کېدای شي چې د قبایلو راتلونکي پریکړې وکړي؟ دغه کمیټې کې سرتاج عزیز، نصر جنجوه، عبدالقادر بلوچ، زاهد حامد او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان شامل دي چې پکې صرف سرتاج عزیز پختون دی. او د فاټا سیاسي اتحاد ویان نصر مومند وای د دې کمیټې جوړښت نخکاري چې وفاق د قبایلی سیمو ستونزې هوارول نه غواړي.
په پاکستان کې مومند چې کله څوک کم کار نه کول غواړي نه کومیټو ته وسپاري. زه ورته په دغه نظر ګورم چې یاره داسې نه ده چې موږ د دې ښکار شو. دویمه خبره دا ده چې په قبایلو کې داسې خلک شته چې سیاسي ګوندونه دي، سیاسي اتحادونه دي، سیاست ورته راغلی دی. بل چې دی نو فاټا لایر فورم زمونږ یو فورم دی، بل لا چې زمونږ پارلمنټیریان دي. مونږ غواړو چې دا ټول سټیک هولډر دې په دې کې کمیټې جوړوي، نو دا دې پکې ټول شامل کړي، بیا دې سره خبرې وکړي. زه اوس مسله دا ده چې زما د کور مسله او زه په هغې کې نه یم ناست، نو دا به څنګه مسله چې هغه به حل کېږي؟ زما دپاره به دغه مسله د پنجاب اسټیبلشمنټ څنګه حل کړي؟
په قبایلی سیمو کې عیني بدلون لپاره غیر دولتي تنظیمونو، سیاسي ګوندونو، زده کوونکو او د قبایلی سیمو وکیلانو تنظیم د تیر ډیر وخت راهسي هلې ځلې کوي، او اوس بریالي شوي چې پارلمان ته دویشتم عیني ترمیمي بل هم وړاندې کړي چې پکې قبایلی سیمې خیبر پختونخوا کې شاملول او آرټیکل 238 ختمول غوښتنه شوي. ابیجاز مومند وایي چې دغه کمیټې کې موجود تنان نه غواړي چې پاټا کې عیني اصلاحات راشي.
موجودہ چې فاټا ته څومره فن ورکو، آی ڈی پیز به څنګه واپس دي، لپاره څومره فن پکار دی، انفراسټرکچر به جوړ کو، امن به څنګه راځي، ترقیاتي کارونه به څنګه کیږي. دا کمیټه خو به زما په خیال په دغه طرف باندې دي چې کوم مین کار دی هغه خو پاتې شو.
د دې تنظیمونو اندېښنې په خپل ځای. خو د قبایلي سیمو نه منتخب پارلمان غړي وایي چې دغه 15 کسیزه کمیټې په خپله د فیصلې کولو اختیار نه لري، او د هرې فیصلې نه وړاندې به دوی په اعتماد کې اخلي. او د دې کمیټې بنیادي کار پارلمان کې وړاندې شوی آئینی ترمیمی بل باندې سفارشات جمع کول دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، مومند ایجنسی.
دایو سو ساس کی در روح جون دا پارا سمرا قیمتی دی.
اے خدایا اقل را، اے خدایا پوہارا، تگی تگی خلقی چپوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آغا بملا سے اجروی
دا خوزنو مہم دا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوئی کا ورشا ورشا آلات کابو کی کا
پختور ڈراما ورے دا جوان مندار
د هر اتوار یا یک شنبه پښپا د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
جو ټلویزیون د ګلاو کډر منو اوریدونکو د قبایلی سیمو په باب تاسو یو رپورت واورید او په خپل د پاکستان حکومت د دې قبایلی سیمو د حیثیت د تعین کولو او هلته د اصلاحاتو لپاره یو حکومتي کمیټه هم جوړ کړی ده چې د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو ائتلاف دغه کمیټه رد کړی ده او هم د وکیلانو سازمان دغه کمیټه رد کړی ده پخپل چیڑوں کی سوائی آیا د قبائلی سمت د بیلی صوبے حیثیت ور کول سی یا کبیا ہم په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سی زموږ خبريال ریاض حسین هم په دې باب ل چیڑونکو سره خبرې کړې دي او رپورټ برابر کړی او ردو ته ریاض حسین یا ارشد مومند بخښنه دی یو رپورټ تیار کړی او ردو ته تاسو پام راګرځو
کسه هم د فاټا سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي د علاقه د دغه 15 کسیز کمیټه جوړخ یو پزلپورې پرمختګ بلی خو ځنې ناقدین د دغه کمیټه په جوړخ نیوکی کوي او وای په دغه کمیټه کې شامل کسان نه خو د فاټا سره تعلق لري او نه د سیمې د رسم او رواج نه خبر دي د مل قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو د پاره جوړې کړې شوې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د دغه 15 کسیز حکومتي کمیټه په نور غړو کې د ریاستونو او سرحد دی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب خان عباسی د ملی امنیت د پاره د وزیر اعظم سلاکار جنرل ریټایرډ ناصر خان جنجوا او لړپړې حکومتي قانوني مشیر او د قامی اسمبلی غړی زاهد حامد شامل دي د ډیو ریډیو سره د خبرو په موقع په پارلمان کې د کورم ایجنسی د دغه حکومتي کمیټه جوړخ د فاټا د اولس لپاره یو زیری بلی او وای
اخیری مخبل مان کې فیصله داسې وشو چې کم کمیټې د 3 کسانو جوړ شي ویني د سرتاج عزیز په نمائندګۍ کې دا 15 کسان به اور فاٹا پارلیمنٹرین بٹول والا دیکھی دا خبر نش طرح سے مونگو اور سرنو اور صرف دا پنجہ کا سن پر فیصلہ کی دی دی کمیٹی مونگو پارلیمنٹرین سے تم رہیو مونگ دے دی ممبر نیو او پر دی مونگ دے سر کینو او ما انشاءاللہ خبر ب مخ کی بیا یو نزو خدا ایم سے کم سٹیپ او خاص نش دا بالکل مونگ اپریشیٹ کو او مونگ مطلب رہے دی فاٹا مستقبل پر دی خاص سٹیپ
دا تیرو لسو کالو راہسی ترہاگرے او جنگ زپلی دا مل قبائلی سیمی که یو خوا دا بنیادی بشری حقون نامحروم دی نو بل خوا پا پارلیمان کی ناس دا فاٹا منتخب غلی هم پا آئینی توگا دا اختیار نلری چی دا قبائلی سیمو دا مستقبل پا حق لا دا قانون پا جولخ کی برخواخلی او دا علاقه عوام هم دا غلطا دا یوی پیڑے راہسی دا پیرنگی دا ایف سی آر نظام هم پا یویشتما پیڑے کی دا بنیادی بشری او جمہوری حقون پا زد یو تور قانون بلی اسلام آباد کی د ملک د قبائلی سیمو په حق لا د یوې سیړنیز ادارې زلان کمیونیکیشن محقق فضل سعید چې په خپل هم د باجوړ سره تعلق لري وای پاکستان کې د مسلو د هواری د پاره د کمیټو تاریخ سډیر خ نه دی پاتې شوی او داسې کمیټو ډېرې کمې نتیجې مخې ته راوړې دي
زما خیال دا دے چې دا کمیټې نو سفارشونه چې کم دي نو دا بیا د یو څوک سوکاری هغه به زیات نه زیات سو خلکو نه تاسو کی دغه په گورنر هاوس کې بناست یو سم میټینګونه او یا یو سره پټونو په بنیاد باندې چې کم نه کوم فیصله کیږي زما خیال لري چې دا هغه سي چې موږ کم ته یو ډیر غټ موبلایزیشن پروسس هو هغه د فاټا په لارو جوړو کې نه دی شوی او په کاردار شي د خلکو سره چې کم نه یو عمومي موبلایزیشن وشي دا غي سره مرکی وشي دا غي نه ته پوسونه وشي او دا غي په بنیاد باندې سفارشات جوړ کی او زه خدای مې په دې وشتمه صدای کې په د فاټا د خلکو نور د پوسونو سره جد دی زه خو يم چې کم د پاکستان اساسي قانون یعنی آئین کم یو فاندامنٹل رائټس یا بنیادی انساني هو یا بنیادی حقوق ټول پاکستانین لور کوي نو د فاټا خلکو تم غزمه خلاره چې ایکستند دی او آئین خپل تم تدویق دی نو زه دا ویم چې د پاکستان د فاټا د عوامو نه د تپوسې ضرورت نشته سنت اگستین یو ځل ویلیو دا یو غټ جوړستو هغه ویلیو چې غټ کم دی بی انصاف قانون چې کم دی سره قانون نه دی
مطبوعات د وزیر اعظم هاوس د یو چارواکي د خولې لیکي چې د کمیټې مشر سرتاج عزیز با د فاټا د تاریخي حیثیت جاج اخلي او د قانوني سلامتیا مشیر با د فاټا د نننه اصلاحاتو په حق له د فوج نقطه نظر وړاندې کوي او د خیبر پختونخوا گورنر با د فاټا سیکریټریټ دریز مخې تروړي او د حکومت قانوني او آئینی مشیر با د آئینی شقونو سپیناوي کوي د کمیټې با د فاټا ریفارم کمیشن د وړاندیزونو هم جاج اخلي او ورسره به د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي او ځوان کل سره هم سلا مشورې کوي ارشد حسین وایس اف امریکا دی ریډیو اسلام آباد
ستاسو د ټولو غږ
دی ریډیو
د دی ریډیو خبري اعلان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې
دی ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ
ګرانو خبرونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ټی وی دی تاسو په پرمند د واشنگټن ډی سی نه خپل غوړې ګورې د ارشد حسین هم د غسیړنیز راپور باور دوست تاسو هم راګرځو یو بل راپور ته د خیبر پښتونخوا حکومت کې واکمن کون تحریک انصاف سره په ائتلاف کې شامل کمی وطن پارټي وای چې د وزیر اعظم نواز شریف په کمیټې کې د قبایلی علاقو هیڅ نمائندګي نخکاری او دوی د کمیټې رد کړې ده او د ډیو ریډیو خبریا ریاض حسین پینور تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو دننه د اصلاحاتو کولو لپاره جوړ کړی شوی د مرکزی حکومت کمیټي رد کړی دا او ویلي دي چې د وپاق دلاندې وړي صوبې د محرومه ښکار دي او په کار د چې مرکزی حکومت په سیمه کې د امن راوستو لپاره عملی ګامونه پورته کړي دا خبره د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د قومي وطن پارټي صوبایي مشر سکندر خان شیرپاو په مردان ضلع کې یو خبری کانفرنس تکړه دا
سټیک هولډرز چې هغه کې د فاټا خلک هم دي هغه کې صوبا هم شامل ده صوبایي حکومت هم شامل دا ټول هم پدې کې آن بورډ واغشتل شي نو د دې مسلې حل بروږي اوس لکه د کمیټو نه وټل پکار کې عملی اقدامات طرف
دی په دې خبر زور ورکړو چې کوم مرکزی حکومت په سیمه کې امن غواړي نو وس وخت راغلی دی چې قبایلی سیمو ته هم هغه حقونه ورکړي شي کوم چې د پاکستان نورو اوسیدونکو ته حاصل دي
موږ غواړو چې دلته کې انتها پسندي ختم شي دلته کې دهشتګردي ختم شي دا غیر لپاره لمنه ضرورت ده چې د فاټا خلکو ته امغه حقوق ملو شي چې کم چې ټول ملک خلکو ته ملو دي او دا غیر طرف ته توجه ورکولو او اقدامات وچتولو ضرورت ده
د یوې پښتني په جواب کې سکندر خان شیرپاو وویل چې د پاکستان امن د افغانستان سره تړلی دی او اوس وخت راغلی دی چې حکومت د جیو سټریټیجیک پالیسی نه بهر روزي او د جیو اکنامکس پالیسی اختیار کړي چې لکبل به په سیمه کې قراره هم راشي او د خلکو اقتصاد به هم ګټه بیا مومي سکندر شیرپاو زیاته کړه چې د پاکستان دننه وړي صوبې د محرومه ښکار دي او هغه ته په ملکی پالیسو کې هغه هم را توجه نه ورکول کیږي کوم چې د هغه حق دی
خصوصا د ورکوټي صوبو رس ترزا احساس محروموں کے اضافہ کی گی لگیا دا اگر کد وسائل و تقسیم خبر رشی کاغا دا پالیسو جوڑو لو خبر رشی کاغا دا خارجہ پالیسے جوڑو لو خبر رشی کاغا دا داخلہ پالیسے جوڑو لو خبر رشی آغا شانتے صوبے پہ اعتماد کی نا گشتلی کی گی
دی پدی خبر زور ورکړو چې د اتلسم ترمیم او د کال 2014 د انتخاباتو نو ورستو د مرکزی حکومت د غلطو پالیسو په وجه باندې په احساس محرومه کې نور هم اضافه شوې ده. دوی د پاکستان او چین د اقتصادي راهدارې ذکر هم وکړو او وی ویل چې د راهدارې یوازینه برخه مغربي لارې ته مرکزی حکومت پام نه کوي او کچري حکومت د خپل پالیسی جاري ساتي نو هغوی بچره هم د دې خبرې اجازه ورنکړي چې د صوبې خلک د ترقی نه محرومه پاتې شي.
وی د دې واحد روټ چې دی هغه دا ویسټرن روټ دی او دا اندې علاقے نه تیرېدل پکار دي ځکه چې د دې کوریډور فائدہ چې دا هغه به اله پیدا کیږي چې دا ویسټرن روټ جوړ شي نو پکار دا دی چې ټولو کې اول دې طرف ته توجه ورکړی شي که دغه ونه شوه نو بیا به زموږ شوبې کې نور احساس محرومي زیاتیږي اور دغه شی به موږ ته کلم ایکسپټیبل بنېږي اور دا به د فیډریشن لپاره د نقصان باعث جوړیږي.
یاد دی وی چې په خیبر پښتونخوا مردان دل لکه د قامی وطن پارٹی د مشر سکندر خان شیرپاو دا ډومبی خبری کانفرنس د کلن چې هغوی په صوبایي حکومت کې په دویم دل شامل شوی دی. په دې مقدمه تحریک انصاف او سماجی کارکونکو په پارٹی کې د شاملېدو اعلان هم وکړو. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کترمن اوریدونکو لکه څنګه چې د ډیو ریډیو په تیرو خبرونو کې هم تاسو اوریدلي د پاکستان د پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف په د روانې میاشتې په 15 نیټه د امریکا دوره کوي او په سرشار واشنگتن ډی سي کې به د اعلی امریکایي چارواکو سره لیدنه کاته کوي. خو د نوموړي تر راتګ وړاندې نیویورک ټایمز چې د امریکا وتلې ورځپاڼه ده وایي په خپل یو ادارې کې چې د پاکستان ایټمي پروګرام د نړیوالې ورورولۍ لپاره یو بیرونکی خوب دی. دا ولې بیرونکی خوب دی په دې باندې به خبرې کوو زموږ له څېړونکي چې هم له نیویارک څخه له موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې موجود دی ښاغلی پیر زبیر شاه صاحب. دا هغه څخه به پوښتنې کوو. ستړي مسې او په خیر علی پیر صاحب.
په خیر کاکا
صاحب. ډېره مننه کور مو ودان. تر ټولو لومړی دغه راته وایسه چې ولې د پاکستان نیوکلیایي وسلې د نړیوالې ورورولۍ لپاره یو بیرونکی خوب دی.
پدې ورته درونکو خوب وايي چې یو خو پاکستان چې کوم پروګرام دا کوم دا هتیارونه دي دا اسلحه دا د تیزی سره ډیر زیاتې لګیا دي او اندازه دا د لاس سکالرشپ دا دنیا درم قوت جوړ شي امریکای او روس نه بعد دا سره زیاته اسلحه وي. دغه نه علاوه کته سو پاکستان ریکارډ وګوري ډاکټر قدیر خان وو هغه دا اسلحه ایران ته لیبیا ته کوریا ته ټول دنیا ته بد سپلای کولو کوشش کړو نو هغه وجنه د ریکارډ ډیر خراب دی پاکستان. درم دا د چې پاکستان وړوکی اسلحه جوړول شروع کړی دی انډیا په خلاف.
یعنی دا دا وړوکی وسله چې دا هم نیوکلیایي وسله ده.
ایگزیکٹلی دا نیوکلیایي اسلحه دا خو اکثر کیسه دا ده چې یو خدا په عام جنگ شې استعمال دا ستراتیژیک اسلحه نه ده چې مزایل وشاره کې دا لکه په بمپ په صورت شوی په ایډی په صورت شوی په سټکی سره ته شوړولای شي او بل دا د ورکه دور د خطر د چې بل دا څه غلط سړي خلکو یا په ګروپ په لاس کې ورنسي او غوي پیلاو نکی او بل پاکستان چې کوم د چې کوم د دنیا قانونونه دي لکه نیوکلیر نان پرولیفریشن ټریټي چې ورته وایي یو معاهده ده چې په هغه تحت د اسلحه نور ملکونو ته یا نور دنیا ته نه سیاه کولای په هغه باندې حد دستخط نه دي کړي نو هغه ځنه ټول دنیا ته اوس ډېر فکر ده چې پاکستان څه طریقې سره دا پروګرام کنټرول شي.
او پیر صاحب په خپل کو کتل سي نو د جنرال راحیل شریف تراتګ ایوه اونۍ مخکي یعنی نن هندوستان خپل د نیوکلیایي استعداد لرونکي اګنی فور میزایل چې دی هغه ازمایل دی نو د دا یو په داسې حال کې دا ازموینه سوي ده چې د پاکستان د نیوکلیایي پروګرام په باب نیویارک ټایمز رنګ ورځپاڼې اداري هم لیکلې ده. جنرال راحیل شریف هم دلته روان دی نو په خپل نړیوال ورورولي د هندوستان و د نیوکلیایي پروګرام ته په څه نظر ګوري؟
ما نه دا خیال چې د کوم هندوستان دا تجربه کړې ده
او د راحل شریف دا چې کوم راتګ دی واشنگتن ته ماته نشکاري چې دوی شخبل داسې سره تښتا دا خبره هندوستان چې کوم اگنی فور ورته وای تلور هغه تجربه کړی دا دغه مخشه درې د مخشه ټیسټ کړی دی او چې کوم اول وو اگنی 1 او اگنی 2 هغه وسوا او 2000 کیلومتر رینج وو نو هغه اندازه وو چې دا پاکستان پر جوړ کړی دا کوم درم کوم اوس چې کوم کړای دا د 4000 کیلومتر رینج دا هغه مطلب دا 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 زیات چین طرف ته دا به هدف وي او پاکستان ته توجه لر چین طرف ته مرکز شوی دا اوس کوم دی نوې ډیولپمنت دی په معنی دا د تجربه رائل شریف کوم وزیر دا کوم پراته کې د سره سره واسطه وي
او په خپل نړیواله ورورولي د هندستان هم دغه پروګرام ته اټمی پروګرام ته په کم نظر ګوري چې د پاکستان غ بیرونکي خوب دی نو د هندستان غ
نو هندستان ولا خو لکه هندستان ه دا سدیر موعده دي چې هغه باندې دسته خطونه د ندی کړی خو په 2008 امریکای یو دا سه سپیشل اقدام وکړه هندستان پر او دا نیوکلیر چې کوم جوهری سیویلین ډیلیور سره وکړه هغه پر او چې هغه ډیل وسی هغه نه مطلب دا ده چې هندستان نور هوادونو سره جوهری چې کوم توانایی ده یا جوهری کومه خبرې دی هغه سه تجارت وکولای شي اگر سپلای حکولای سی نور دین را غوستلای هسی نو او بیا انډیا یو چوک جمهوریت دا هند داس تاریخ نستا دا سی ریکارډ نستا چې دا پهلا وکړی دا دا اصلها او وجنا اول من چې کوم خبره ده په هند سے دا سی ترخرګر ګروپونه نستا چې کوم څه خطر وی چې را دی په لاس ته شای ولګي یا دا څه خطر نه سره کړه ډاکټر کبیر غو نه خلک چې کوم دا شای په لاو کړای په وګجن اپ دنیا چې کوم وادونه دي هغه دا قبول کړای دا او هغه انډیا ته هند ته یو ذمہ دار جوهری طاقت وای
او پیر زبر شاه صاحب یو بل اخیری پښتنه هغه دغه چې په داسې حال چې جنرال راحل شریف امریکا ته روان دی او نن د پاکستان ځینې مطبوعاتو ولیدل چې د جنرال راحل شریف چې کوم ملاقاتونه وی په هغه کې به هم زیاته توجه د پاکستان په نیوکلیر پروګرام باندې وي په دې باب نور څه معلومات دي
دی بالکل ما خپل اندازه دا ده او ما خیال ده چې دا به پاکستان بنه بلکې امریکا به دا د ښی باندې توجه ورکړي افغانستان نه بعد افغانستان موضوع نه بعد دومره چې کوم مهم موضوع دا غد ماته ستوې چې دا جوهری اصل ده او پاکستان ته به دوی کوشش کوي چې ورته وایي چې دوی دا نیوکلیر چې کوم دا غټ میزان نه دا بند کړي دا وړه اصله بند کړي او د ستراتوره دی وکی چې دا اسلاب نه پلاویږي نو امه دا چې دا به یو مهمه خبر وي د میټینګونو دا یو شای وي
سامه د ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان خیال ساتي
ډیره مننه
ځوان دی
او کزور
نر دی
او که خزا
وایس اف امریکا دی وریډیو هر چاله پاره
تازه خبرونه مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري
تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0
نو خبر دن دی وایس اف امریکا ڈی ریڈیو ٹی وی دتا زف پرونی د واشنگتن ڈی سی نه خونی غوری ګوري سس پامرا ګرځي بل راپور ته د امریکا دفاع سیکرټر اس کارټر ویلی ک په شام کې د سیملګری پیدا کړ چې دیش پر خلاف جګړه وکړي نو امریکا تیار ده چې نور پوځیان هم پر ځای کړي په دې کله تفصیل ورو زموږ همکار محمد عالمگیر په دې راپور تیار کړی ته تاسو وړاندې کوم
خاغلی کارټر چې ای بی سی ٹی وی په یو پروګرام کې د امریکا بحری بیړۍ یو ایس ایس تھیوډور روزولټ چې دا وخت چینی سویلي سمندر کې دا نملمو د ویل امریکا په افغانستان او عراق کې دا خبره زده کړې چې په جنگ کې د ګټې لپاره مهمه ده چې ځایي عسکر هغه ثبات پر ځای ساتلو جوګوي کوم چې د دوی په امداد ترلاسه شوی وي
اوس دا کار اوسنی عراق او شام کې ګران دی
او په دې به وخت لګي ځکه چې موږ لبا د دغه قوتونو حوصله وچوتول وي او امداد به یې پکار وي. دلته دا وخت حقیقت دار چې داسې وسلوالې ډلې شته کوم چې د داعش خلاف راپاسېدلي او دوی سره په جنگ کې خپل صلاحیتونه هم ښودلي، خو که د دوی شمېره زیاته شي نو موږ به امداد زیات کړو. موږ داسې ډلې ولیدې چې د داعش خلاف جنگ ته تیاری او توان لري نو موږ به نور امداد کوو. صدر اوباما هم دې ته تیار دی چې نور امداد دې د داسې ډلو وشي. زه به هم دا تجویز ورکوم چې صدر دې نور هم څه وکړي، خو بیا خبره هم دا ده چې موږ په ځمکه تکړه قوت ته اړتیا لرو کوم چې دایمي ګټې لپاره ډېره مهمه خبره ده. ښاغلی ایش کارټر وویل د امریکا د عسکرو شمېره مهمه نه ده، د دوی کار مهم دی.
skills to be able to call in air strikes to provide intelligence so their force
دا عسكر هوای بریدونو تلار خودل شي، استخبارات را غونډول شي، دوی د ځای وسلوالو شمیره زیاتول شي، نور کسان چې دغه سفونو تراشي نو دی تربیه کول شي. کوسو هم امریکایي عسكر نه خپنیغه جنگ کې د برخې غستو لپاره دغه تنی لګل شوی، خو خاغلی کارټر د امریکایي فوزی ماستر سارجنټ جاشوا ویلر کوردش کمانډو سره د غیر کسانو را خلاصولو عملیاتو کې د مرګ خبر منلې، خو خاغلی کارټر وایي کې دی شي چې دغه فوزی په جنگ مجبور شوی. دا فوزیان خطر سره لبې کوي او دې کې شک نشته چې موږ دوی خطرناک حالات سره مخ کوو او دغه حالات څه وخت هم جنگ ته اوړېدي شي. دغه حال د جاشوا ویلر هم وو، دوی د ځایي عسکرو امداد لتللي وو، جنگ کې ګیر شول او موږ له بده تاثر ردول وی چې ګنې دا کسان به خطرناک حالاتو کې نه وي. کله چې د خاغلی کارټر نه پوښتنه وشوه چې دوی خو بیا دغه سیمې ته جنگ له نه دی روان، د دفاع وزیر وویل داعش ډله د شیطانیت نه ډکه ده او د امریکا امنیت او سلامتیا لپاره خطر دی او امریکا به د ځان حفاظت کوي. دی وایي د داعش ماتې ضروري ده او دوی به ماتې خوري. خو بیا د ان بی سی ټی وی میټ د پریس پروګرام کې د امریکا سینټ استخباراتو لپاره کمیټې نائب چیئرمین ډایان فاینستاین ویلي یو څو خصوصي کمانډوز دستو سره دغلته موجود کار نشي سرته رسیدي.
If we're really going to use special operations, quick in, quick out, you have to do it in a much more comprehensive way.
دا وای کوم لا واقعي د فوز خصوصي دستو استعمالول وی چې زر کارو باسي نو بیا به موږ له جامع تکلار هم خپلول وی چې داعش ته ځان ورسول شي. موږ دلته د رقه د یوې ودانۍ یا د تنصیباتو خبره نه کوو، دغلته ډیر زیونه دي. بل خبره دلته په هوایي بمباری د یقین ده، دا یقین به اوس ختمول وي چې ګنی په دې به کار وشي. موږ تر اوسه د 2000 نه زیاتې هوایي بمباری کړي، دغه حال د نور ائتلافیانو هم دی چې دی په دې کې برخه اغستي، خو موږ پکې د ټولو نه وړاندې یو خو حالات بدل نه شو. د ترمنځ رایټرز خبری ایجنسی وایي د امریکا په مشرق کې ائتلافیانو په شام او عراق کې د داعش پر ضد هوایي بمباری د نومبر د 6 نیټې نه نور هم زیاته کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل پیټریک ریډر وای د غبریدونو کې زیاتوالي مقصد په داعش د هر اړخ نه فشار زیاتول دي.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیوه ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
تاسو پرونی د واشنگتن ڈی سنې خنی غوري ګوري اوس په دې خبري خبرونه کې وخت شې مطبوعاتو ته د کتنې پسیمو په نړۍ کې په مطبوعاتو کې څه مهم روان دي د کتنې زمګ همکار بیروس خان شپ کړی د استودیو ته راغلی نو اورتي نه چې تاسو لپاره څه انتخاب کړی په خیر اغلی بیروس
ډیر مننه نایت سر او د اورتونکو کتونکو سلامونه احترامونه د واشنگتن پوسټ د ایډیټوريال برخه د زغواړم چې د ازرایلی وزیر اعظم نتنیاهو کوم دوره د امریکا او د صدر بارک اوباما سره دغه ملاقات ته دغه په اړه باندې غي دغه تفسیره لیکلی ده. وای چې په امریکا کې یو تحریک شروع دی چې د تورپوستو ژوند معنی لري، اهمیت لري، نو وای داسې د فلسطین د خلکو هم دغه یو تحریک ته چې د فلسطین د فلسطینیانو ژوند هم یو معنی لري، یو اهمیت لري، او دا دواړه بیا وي څنګه یو ځای کېږي. دا داسې یو ځای کېږي اوس چې د لسم اکتوبر ذکر کوي چې لسم اکتوبر دلته په واشنگټن کې چې سرخار دی د امریکا په دې کې زیاتره اکثریت چې پکې و هغه د تورپوستو خلکو وو، او هغوی راغون شول او همدغه ناره یې پورته کړه چې د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري، او وایي چې دلته کې اوس هم دغه نسلي امتیاز روان دی، او دغه نسلي امتیاز د فلسطینیانو سره هم روان دی. وایي چې د نسلي امتیاز دغه دیوال اسرائیل دومره غټ کړی دی چې د برلن د دیوال نه هم دوه چنده یعنی دوه چنده سیوا دی. دی وایي چې د وزیر اعظم د اسرائیل په داسې وخت کې دوره کوي چې نه خو جان بینر د دغه هاوس د هغې سپیکر دی، نه د ایران سره په دغه ایټمي معاهده باندې شخړه پاتې ده، او بیا دغه شانتي د تورپوستو دننه دلته په امریکا کې د فلسطینیانو د پاره یو تعداد چې کوم دی د هغې خواخوږي سیوا شوې ده. دوی دا تفصیل ورکړی دی چې 2% یا 2% برخه د سپین پوستو دا د اسرائیل په طرف ته یا د هغې خواخوږي دي، او وایي چې د اسرائیل امنیت ضروری دی، خو د دې په مقابله کې 50% برخه د امریکایانو او دغه د تورپوستو خلکو د هغې همدردي او خواخوږي د فلسطینیانو سره دا، او په دې کې په تیرو وختونو کې یعنی 40% زیاتوالی راغلی دی دغه په اړه باندې. خو دې کې چې کوم وایي غوښتنې اوس چې کوم دي، نو هغه دا دي چې اسرائیل به اوس د نړۍ د غوښتنو سره سم او دغه شانتي د امریکا د حکومت هم چې کومه د فلسطینیانو لپاره د یو جدا ریاست ملاتړ یا د هغې هم یعنی همدردي ورسره، نو په دغه باندې به هم اوس نتنیاهو په خپل ملاقاتونو کې غور کوي، ځکه چې په ده باندې یوازې اوس د خپل دننه نه چې کوم ځای کې اوس هلته کې د چاکوانو د وهلو، هلته کې د ډزو د ویشتلو د مرګونو یوه سلسله یو لړۍ روانه ده، وایي یوازې به د ملک دننه پې نه، بلکې اوس په ده باندې د بهر نه هم دا فشار پریوزي چې فلسطینیان د فلسطینیانو ژوند هم سمانه لري او اهمیت لري. ما غوښتل چې دغه تاسو سره شریک کړم.
گرانو خبردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټی وی د تازه خبروند واشنگتن ډی سی نه خبري غوري ګوري، او ساس پام را ګرځو یو داسې راپور ته چې د پښتو موسیقي ستر نامه مومن خان بیلتون نن په حق رسیدلې ده. د دې جن او فن ته زموږ همکار نصیر احمد کاکړ کتنه کړی ده، را دي چې ورو چې دغه په جن کې اس کړو سودی فن سنگو، را دي چې په دې راپور کې ورو
تنگی مست زدرا میں جنا کئی گاڑی وڈ کیا گیا کابل تزینا زماشی
د پښتو او دری ژبې د موسیقۍ دغه ځانګړی ژغ نن له دې جهانه کوچ کړی. سندرغاړی بیلتون چې اصل نوم یې مومن خان وو، د دوشنبه پر ورځ د افغانستان سر شهر کابل کې سا ورکړه. د هغه عمر 95 کاله وو او له تیر یو کال راهیسې ناروغه وو. بیلتون په پښتو او دری ژبې سندرې ویلې او د خپل عمر ډیره برخه یې موسیقۍ ته ځانګړې کړې وه.
والے منے دی بول خبرے
مومن خان بیلتون د کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ کې زیږیدلی و، خو زیات وخت یې د لوګر په ولایت کې تیر کړی و، او همدا وجه و چې د هغه په موسیقۍ او سندرو کې لوګری رنګ ډیر زیات لیدل کېده. د ارواشاد بیلتون په هنر او ځانګړتیاو باندې د پښتو موسیقۍ وتلی نوم سردار علي ټکر صداسي وای.
افغانستان موسیقي ته کوم ګورو نو پاره کې مختلف مکتبونه دي، چې پاره کې د قندهار مکتب دی، د ننګرهار مکتب دی، د پکتیا مکتب دی، د غشان د لوګر مکتب دی، د غشان د هرات دی. خو که مونږ د لوګر مکتب ته راشو، مونږ سوچ کو مونږ هغه ته وګورو، بیلتون ته وګورو. د لوګر په مکتب کې د بیلتون مثال داسې دی لکه د یو ستن دی، دومره مضبوط په دغه مکتب کې. د دې کوم انداز او د دې ډیر زیات ځانګړی انداز چې دا د پښتو د موسیقي د نور چې کوم اندازونه دي دغه نه بالکل مختلف.
بیلتون په افغانستان کې د اولسي جګړې په وخت د بلوچستان ایالت په کوټه کې هم د کډوالۍ ژوند تیر کړی وو، خو هلته له کنسرتونو څخه ډډه کوله او د خپل وطن په حال ډیر غمجن وو. هغه د موسیقۍ له مخکشانو څخه وو. مومن خان بیلتون د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون ترڅنګ په بیلابیلو ټلویزیونونو باندې خپل سندرې ویلې، خو شروع یې له کابل ریډیو څخه کړې وه. ارواشاد بیلتون څخه 15 لونی او 2 زامن پاتې دي. هغه په افغانستان او پاکستان کې په سلګونو زر مینوال لري.
یا بد خلوا خلم یا بستا په در کې ملا لری بولا نشم ستا په سر زما قسم نور مې پکار نه دی نور مې پکار نه دانیا مت نه دی پانی مخ دې نورانی مخ دې نورانی تیر بشی جانی
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منه اوریدونکو، په امریکا کې میشته یو زنانه تهمن خان چې همدلی ژوند کوي، د دې سره سره خپل کاروبار هم کوي، د فرنیچر کاروبار دی. دغه کاروبار څنګه دی، څنګه شروع کړ او ګټل لري او کنه، او په خپل څومره خواري کوي؟ زموږ همکاري سمین احسان هم د تهمن خان د دې کاروبار او د هغه د ژوند په باب یو ویډیو ریپورت تیار کړی، او لیدو ته تاسو په امرا ګرځو.
تهمینه خان د تیرو درې دیشتو کلونو نه په واشنگتن ډی سی، ورجینیا او میریلند کې د فرنیچر او د کورونو خپل کولو یا انټیریئر ډیکوریشن کاروبار کوي. په دې کاروبار کې هغه یوازینی پاکستانی مسلمانه زنانه ده، او وايي د نورو ملکونو سره سره د آسیان ملکونو نه د خپلې ګیلري د پاره فرنیچر جوړوي، چې هم په دې وجه ورته په نږدې ورځو کې د آسیان ملکونو سره د ښه تجارت په بنیاد ایوارډ هم ورکړی شو. په 2008 کې په امریکا کې راغلي د اقتصادي بحران نه پس تهمینه خان خپل کاروبار تش د سفارتکارانو، سفیرانو، سیاستدانانو او نورو لوړپوړي خلکو پورې محدود کړو. دا وای هم په دې وجه د خپل فرنیچر د معیار او د گاګ د خوخي او طبیعت ډیر زیات خیال ساتي، ځکه په ګیلری کې قسمه قسم نمونې او د سټایل فرنیچر موجود دي.
I have Franco Italian and that whole collection is made mostly in Italy.
ما سره په ایتلی کې جوړ فرانکو ایتالین کلکشن دی. بیا موږ روایتي فرنیچر په نوي شکل کې بیا راځوندی کړي او د مشهور فرنیچر ډیزاینر کریستوفر ګای تخلیقات هم دلته موجود دي. او موږ د خلکو، سفیرانو او ډیپلوماټانو کورونه ډیزاین کولو لمخ کې پریزنټیشن هم کوو. دلته هر یو فرنیچر د فن یو نمونه ده.
ټریډیشنل فارمز and added the oomph and the magic to it.
تهمینه خان د خپل کاروباري ژوند آغاز د ډيري ځواني نه کړي وو او شروع کې د فیشن ډیزاینر په توګه خپل یو نوم په ډېره کمه موده کې پیدا کړ، چې دا وای هغه وخت چې بغټو غټو ډیزاینرانو نقلي او پلاستیکی کاڼي پجامو کې د کار د پاره استعمالول، نو دی با د کیلو په حساب اصلي کاڼي او غمی د پښتونخوا او نورو علاقو ناغستل، خپل ډیزاین کړي جامو کې به د سرو او سپینو زرو تارونو سره پکارول.
د تهمینه خان په دې فرنیچر ګیلری کې ک ډیر جدید فرنیچر یو طرف تخکاری او به هم ډیر زیات دي، لکه د یو میز قیمت بدلته کې تاسو وګورئ چې د لسو زرو ډالرو پورې هم دی او د دینه هم سیوا به دي د فرنیچرو. خو بیا دلته کې پاکستانی رنگ هم خکاری، لکه څنګه چې دا یو کوشن
په 1904 اتیایم کې هغه د خپل خاوند سره د فرنیچر د کاروبار شروعات وکړو او میکلین فرنیچر ګیلری جوړ کړه. نن هغه د دې کاروبار او شوروم مالک ده. وای په ایمانداري او مهنت کار کوي، ځکه چې غلطه تجربه په دې دومره موده کې نه ده شوې.
I never felt discouraged. I have my business has
ma hosla cheri ham nada matasawi aw nama manfi tajruba shwe karobar ma da makh pawrandi rawandi aw da khaliji da europai mulkuno aw canada sifarat khano sara kar kawam no da yawa gatawar karobar dai
د مور له طرفه د پنجاب او د پلار له طرفه کشمیر سره تعلق لرونکي تهمینه خان بیا واده په یو پښتون خاندان کې کړی وو. د خپل مورنی او پلارنی خاندان په حواله سره غوای چې 300 کال نه هم زیات زوړ خاندانی تاریخ لري او په خاندان کې خزو مدام یو ډیر مضبوط او فعال کردار لرلې. تهمینه وای مور له طرفه خاندان کې زنانه او پاکستان جوړولو په تحریک کې په فعال توګه برخه اخستې وه او یو تاریخي رقم کړی وو. تهمینه خان چې نن سبا د خپل کاروبار 3 کاله پوره کېدو په خوشحالۍ کې دستوري کوي او هم د غشانیو دستوري کې راغلي د هغې میلمانه د 6 کالو نه هم زیات پخوانی گاکان دي او خپل دا تعلق وس یو مضبوط عملګرتیا بلي.
شل کاله مخکې چې کله موږ د خپل کور دپاره فرنیچر لټبو نو ډیر دوکانونه مو لټولي وو. هر چا به موږ ته کیټلاګز یا میگزینونه خودل، خو یوازې د تهمینه په سټور کې موږ فرنیچر لیدی هم شو چې مخامخ په پروت وو او موږ به په لاس باندې کتلی هم شو. خو دینه زیاته اهم خبره دا ده چې تهمینه تاسو ته دا مشوره درکولی شي چې ستاسو په کور کې څه خخ کاری، په ځای د دې چې تاسو څه اغستل غواړئ نو هغه یوازې د فرنیچر کاروبار کوونکي نه سیوا یو کور سینګارونکي هم ده.
هم په دغه دستور کې د غانا سفیر جنرال هنری سمیت هم وو چې د تهمینه خان د کار ستاینه کوله.
زبدې ته مبارکي ورکول غواړم چې په سمره همت او حوصله سره دا دومره زبردست کاروبار چلی او مونږ ته پکار ده چې د دې ستاینه وکړو. نو ځکه په دې موخه زده ته د روښانه مستقبل لپاره خې پرځونه وړاندې کوم.
تهمینه خان نه یوازې یو کامیاب کاروبار چلی، بلکې یو قابل مور او مینناکه نیا هم ده. د خپل لور امینه د پاره هغه یو مثال ده چې څنګه خزي کور او کاروبار دواړه په خطرې سمبالولای
شي.
چې کله ستاسو یو داسې موري چې خپل خوبونه هم پوره کړي او کور هم سنبالي او بیا دوانو کې کامیاب هم وي، نو دا ستاسو د پاره ټول عمر یو ژوندۍ مثال دی. لږ کاله مخکې چې کله مې پلار وفات شو، نو د خاندان د مشر په حیثیت په خپل سر نه یوازې هلته کاروبار چلو، بلکې د مور په حیثیت خپل هر یو فرض هم پوره کړو.
تهمینه غواړي نورې ښځې هم د کاروبار ته راشي او خپل کاروبار هم نور مخ په وړاندې بوتللې مقصد دی. په خپلې ګیلری کې پروت فرنیچر د هغې په نظر کې د فن نمونې دي.
descriptive single phrase of the furniture we represent is furniture.
پریوار جمله کې ز د خپل فرنیچر په حق له دا ویم سی سموش فرنیچر د فن نمونه ده او زه په دې فخر کوم چې دا د ټولنه جدا او مختلفه ده.
د همکار وکیل خان سره سمینا احسن، پښتون کنیکشن، وایس اف امریکا، فیرفیکس، ورجینیا.
ګرانو خبرګردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو نوم خبری خبرونه اوریدلو کې تل هم د ساده خبری خبرونه اثر تر رسیدي خو دا برته چې دا خبری خبرونه تاسو په سي ډول در رسول کوم څه په ټکنیکي خپل ګټیا کوله. پروډوسر مستر محمد عالمگیر، په کیمرا باندې جګل او په اډیو باندې مستر بیل د دې هم ډیر مننه ګرانو خبرګردونکو چې تاسو سیګم موږ سره چې تاسو موږ سره سیګي دا خبرونه لا دوام لري. خو دغه خبری خبرونه نه هیڅ سحر د خپل ملګری نسیر احمد کاکر سره اجازه د نغواړو خو وختونه د تواړو په لاله سپارل.